امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسفزیم. تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې دویمه برخه اورئ. که درمونو اوریدونکو په خبرونه کې به واورئ، ولسګونو زره افغانان چې ایرانی چارواکو په زور افغانستان ته شړلی دي، د یو غیر یقیني سرنوښت سره مخامخ شوي دي، نه پوهیږي چې څه وکړي، او د روسیې په باره کې د دوامداره تحقیقاتو واشنګټن مصروفه کړی دی. حتی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یې په خپل لومړي خارجي سفر کې مشغول کړی دی. درنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو به رپورټونه د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون اسرائیل ته د خپل سفر په شروع کې د ایران تیری او تجاوز او فوزی هرس وغانده. د ایران نوی جمهور رئیس حسن روحانی ویلي چې په منځني ختیځ کې د ایران د مرستې نه پرته ثبات نشي ټینګېدلی، او د برتانیې د مانچستر په ښار کې د موسیقۍ د کنسرت نه وروستو په یوې چاودنې کې 19 تنه مړه او تقریبا 50 نور زخمي شوي دي. او اوس پوره خبرونه واورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون اسرائیلو ته د خپل لومړني سفر په شروع کې د ایران تیری او تجاوز او فوزی هرس او هوس وغانده. په دې برسیره ښاغلي ټرمپ د امریکا په پخواني جمهور رئیس باراک اوباما هم له دې کبله اعتراضونه وکړل چې په 2015 کال کې د ایران د اټومي وسلو د پروګرام د بندولو په مقابل کې په تهران د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو فیصله وکړه. له دې نه مخکې ښاغلي ټرمپ ویلي وو چې دا یوه تاریخي موقع ده چې امریکا او اسرائیل د داعش او د نورو ټوریسټي ډلو د خطرونو په مقابل کې خپل همکاري لا پسې زیاته کړي. پرون د ایران نوی منتخب جمهور رئیس حسن روحانی د امریکا سره د ایران روابط د یو نه هموار سرک سره مقایسه کړي، او په سعودي عربستان کې د جمهور رئیس ټرمپ علی غونډه نمایشي بلل ده. ښاغلي روحانی دا هم ویلي دي چې په منځني ختیځ کې د ایران د مرستې نه پرته ثبات نشي ټینګېدلی. ښاغلي روحانی د جمعې دروازې د جمهور رئیس انتخاباتو کې بری ترلاسه کړ. هغه د خپل قدرت په لومړنۍ دورې کې په 2015 کال کې د نړۍ د سترو قدرتونو سره د اټومي وسلو په باب یوې موافقې ته هم رسیدلی و. جمهور رئیس ټرمپ خبرداری ورکړ چې کوشش به وکړي چې په دغې موافقې له سره خبرې وکړي. د برتانیې د مانچستر په ښار کې د موسیقۍ په یوه کنسرت کې په یوې چاودنه کې 19 تنه مړه او 50 نور زخمي شوي دي. یوې عیني شاهد رویټر خبري ایجنسی ته ویلي چې هغوی هغه وخت د کنسرت نه وتل چې یوه سخته چاودنه وشوه او خلک ورخطا شول او په چغو یې شروع وکړه. د پاکستان مقاماتو پرون د داعش د ډلې د 15 مشکوکو غړو د نیولو راپورټ ورکړی. دغو مقاماتو ویلي چې دغو مشکوکو ټروریستانو په کراچۍ کې د ټروریستي حملو پلان درلود. په دغو مشکوکو کسانو کې د یو پوهنتون یو استاد هم شامل دی چې د پاکستان د ټوریزم ضد قواو هغه پرون وختي سهار ونیو. داسې ویل کېږي چې دغه استاد په لاهور کې د انجینرۍ او ټیکنالوژۍ پوهنتون کې پروفیسر دی، او هم دغه راپورټ وایي چې د هغه یوه خپلوانه میرمن هم په دغو مشکوکو کسانو کې شامله ده. په تیرو څو میاشتو کې په پاکستان کې د خونړیو ټوریستي حملو الزام په دغې ټوریستي ډلې چې مرکزي په سوریه کې دی اچول شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د دوشنبې په ورځ په بیت المقدس کې هغه غربي دیوال چې یهودیانو ته مقدس دی لمس کړ. دا اول ځل ده چې د امریکا یو برحال جمهور رئیس د یهودیانو دغه مقدس ځای ته ورځي. د غزای په اصل کې په منځني ختیځ کې د جنجال ډېره اوږده سابقه لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ښاغلي ټرمپ ته پرون ناوخته وویل چې د اسرائیلو خلک به هغه د دغه کار له کبله تحسین کړي. دا واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د سوریې د دارا په ښار کې د حکومتي قواوو او د وسلوالو یاغن ترمن سخت جنگ پیل شوی. دواړه خواوو د هغه ښار په جنوبي سیمو د توپونو ډزې کړي دي. د هغې موافقې په اساس چې د روسیې په منګړتوب د سوریې د متخاصمو خواوو ترمنځ شوې وه، د ښار د امن او د یو محفوظ ځای په توګه اعلان شوی. د دارا ښار هغه ښار دی چې هلته د سوریې شخړې په 2011 کال کې راوپارېدلې. د ترکیې مقاماتو په انقرې کې د امریکا سفیر احضار کړی، او هغه ته په تېره هفته کې واشنگتن ته د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د سفر په وخت کې د ترکیې د امنیتي افرادو سره د واشنگتن د پولیسو د سخت سلوک په باب احتجاج څرګند کړی دی. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نطاق حیدر نارایت دا خبره تایید کړې چې ترکیه په انقره کې د امریکا سفیر ایزار کا او د هغه سره د هغې شخړې په باب خبرې کړې دي چې تیر هفته د امریکا د ترکیه د امنیتي افرادو او د مظاهرچیانو ترمنځ راو پاریدله. د اسرائیلو پولیسو ویل دي چې بیت المقدس ته نږدې یو فلسطینی هغه وخت وژل شو چې کوشش کاوه چې په اسرائیلي صاحب منصبانو حمله وکړي. له بلې خوا اسرائیلو ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د سفر په وخت کې په لویدیځ غاړه کې د هغو پسونو فلسطینیانو او د اسرائیلو پولیسو ترمنځ خطې شوې دي چې د اسرائیلو په زندانونو کې د هغو فلسطینیانو قیدانو سره د یووالي په غرض راغونډ شوي وو چې هلته یې په زندان کې د لوږې په احتساب لاس پورې کړی دی. د فلسطینیان جمهور محمد عباس پرون ناوخته د ځینو فلسطین زینندو کنندو غړو سره کتلي، هغوی ته یې ویلي چې کوشش به وکړي چې هغوی د لوږې احتساب ختم کړي.
خبرونه واوریدل په موکړې د خبرونې لومړی رپورټ ته. پلسکونو زر افغانان چې ایرانی چارواکو په زور افغانستان ته شړلې دي د یو غیر یقیني سرنوښت سره مخامخ شوې دي، نه پوهیږي چې څه وکړي. په موکړې په واشنگټن کې د خبریال نور زاهد رپورټ ته چې سید سلیمان شاید ته دروروي.
یوازې سکال ایرانی چارواکو تقریبا 1,15,000 افغانان مجبور کړل چې ایران خوشی کړي او افغانستان ته بیرته ستانه شي. په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان خصوصا طالبان دا وخت د هیواد په اطرافو کې لږ تر لږه 44% کې خاوره کنټرولوي او جنگ زور مندلې، د ایراني چارواکو د دې اقدام په نتیجه کې وطن ته رسانه شوي مهاجرین چې هر څه له لاسه ورکړي دي له یوه غیر یقیني او نامعلوم سرنوشت سره مخامخ شوي دي. هر ورځ په سلګونو نور افغانان هم په زور او جبر له ایران نه راشل کیږي. ایرانی چارواکو پریکړه کړې چې برابر 600,000 افغانان چې په ایران کې له ډېر مودې نه اوسیږي او یا اروپا ته د تګ په وخت په لاره کې هلته ګیر شوي دي، روان میلادي کال تر پای پورې وشړي او ځان ورنه بېغمه کړي. د افغانستان د مهاجرینو او کډوالو د چارو د وزارت یو ویان حافظ احمد میاخیل امریکا غږ ته وویل چې یوازې تېر هفته 1,695 کډوال له ایران نه هیواد ته راستانه شوي، چې له امله د مهاجرینو د خدماتو د ادارو کار دومره ګران شوی چې هغوی ته په سمه توګه رسیدګي نشي کولی. ویان ویل چې دغو کسانو 15-15 کې پوج زور ایستل شوي دي او غوڅ اکثریت یې ځوانانو خو ځینې کورنۍ هم پکې وي. ایراني چارواکو په 1,290 لمریز کال کې قانون جاری کړو چې له مخې پولیسو، سرحدي محافظینو او د ګمرک مسؤلینو ته حکم شوی وو چې د 1,490 کال تر پای پورې باید له ایران نه د 1.6 میلیونو په شاوخوا کې خارجیان چې د اوسېدلو اسناد نه لري وباسي. د دغه حکم د نفاذ سره سم له ایران نه د لسګون زر افغانانو د شړلو لړۍ پیل شوه چې اوس هم دوام لري. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په خپل یو رپورټ کې وایي چې د روان میلادي کال له پیل نه د مې د 13 نیټې پورې په لسګون زر افغانان چې د ایراني چارواکو په وینا قانوني اسناد نه لرل له ایران نه ایستل شوي دي. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو ایران د دغو بېوزلو خلکو سره په ناروا او غیر انساني سلوک تورن کړی چې په ایران کې داسې شاقه کارونه کول چې په خپل ایرانیانو نه کول. د بشري حقوقو نړیواله مؤسسه هیومن رائټس واچ په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې ایرانیانو له شړل شوو افغانانو سره د جسماني اذیت او ناوړو او غیر انساني شرایط لاندې په بند کې د ساتلو په شمول هر ډول ناروا کړی. دا نړیواله مؤسسه چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپل رپورټ کې وایي شړل کېدو نه مخکې په موقتی کمپونو کې اچول کېږي او چارواکي ورنه په زور د ترانسپورټ، خوراک او څښاک مصارف اخلي او که پیسې ورنه کړي په زور ورباندې شاقه کارونه کوي او له خپلو کورنیو نه بیلوي. په عین وخت کې ایراني چارواکو په لسګونو زره افغان هزارهګان سوریه ته د جنگ لپاره لیږلي دي. د ایران د پاسداران انقلاب او یا د لبنان د شیعهګانو د حزب الله ډلې د ملیشو سره یو ځای د بشار الاسد رژیم د مخالفانو په خلاف جنګیږي. له هغوی سره دا ژمنه شوې د ایران تابعیت به ورکي او هم به د هغوی د کورنۍ ژوند ښه شي. د افغانستان حکومت وایي چې ایران لا تر اوسه پورې د تفاهم پر هغه یادداشت باندې عمل نه دی کړی چې جمهور رئیس حسن روحاني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ایران کې 2 کاله مخکې لاسلیک کړی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
اته کاله مخکې کله چې بارک اوباما د متحده ایالاتو جمهور رئیس په توګه په کار پیل وکړ نو فکر یې کاوه چې د پاکستان سره به د مرستې او همکارۍ د لارې وکولې شي چې د افغانستان په ارتباط د هغه هیواد په بنیادي پالیسیو کې بدلون راولي، خو داسې ونه شول. په دې اړه به د امریکا غږ د دری سانګې د همکاري جیلانیم د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاتاسته دروازه.
یو تازه رپورټ چې د واشنگتن د هډسن موسسې په دې اړه خبر کړی دی، په کې راغلی چې پاکستان تر اوسه د هغو وسلوالو جنګیالو په اړه خپله پالیسي نه ده بدل کړې چې په افغانستان کې د حکومتي قواوو او نړیوالو ائتلافي قواوو پر خلاف جنگ کوي او د پاکستان په خاوره کې ډیره دي. په دې رپورټ کې چې د پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د نوي چلن په نوم خپور شوی او په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی او د پاکستان او افغانستان د چارو سابقه داری کارپوهی لیزا کورټس په ګډه سره لیکلی دی، ویل شوی چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت بې له دینا چې خپل ارتباطات له پاکستان سره قطع کړي باید په مشروط ډول له هغه هیواد سره د مرستو د جاري ساتلو په پالیسۍ عمل وکړي. د رپورټ لیکونکي وایي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جنرال میک ماسټر افغانستان ته د خپل روسي سفر په لړ کې هم دا خبره کړې وه چې په افغانستان کې د پاکستان د ګټو د خوندي ساتلو لپاره ډیپلوماسي بهترینه لار ده. د پراکسي وار یا نیابتي جنگ له لارې پاکستان په افغانستان کې خپل مقصد نشي حاصلولی. سټیفن بیډل چې د واشنگتن د نړیوالو اړیکو په شورا کې کار کوي وایي هر څومره چې څوک د دې امید ولري چې پاکستان به د افغانستان په اړه خپله پالیسي بدله کړي او له طالبانو سره به اړیکې قطع کړي آیا به له خپلې دوه مخې پالیسۍ نه لاس واخلي څه ګټه نه لري، ځکه چې د امریکا او لویدیځو هیوادونو د ګټو نه مخکې پاکستان خپلو ګټو ته ګوري.
The odds that Pakistan is going to simply shut down support for the Taliban are about zero. Pakistan believes
بدل گفت امکان قطع شدن
حمایت د طالبانو سره د پاکستان د ملاتړ د قطع کېدو چانس صفر دی. پاکستان دا ویل لري که په کابل کې وسنه حکومت سقوط وکړي او بل حکومت راشي شاید چې اسلام آباد سره به د دښمنۍ په بنا تعامل کوي او امنیت ته به ګواښ متوجه کوي. سټیفن بیل په دې نظر ده چې د افغانستان د بېثباته کېدو په صورت کې د پاکستان یو بل اندېښنه دا ده چې که طالبان په افغانستان کې خوندي ځایونه پیدا کړي نو امکان لري چې پر قبایلي علاقو کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو باندې خپلې حملې زیاتې کړي. د پاکستان د طالبانو مشر ملا فضل الله ژمنه کړې چې د اسلامي شریعت د نافذېدو پورې به خپله وسلواله مبارزه جاري ساتي. د پاکستاني طالبانو د تحریک د پیل کېدو نه وروسته د تیرو لس کلونو په موده کې په لسګونو زره کسان په پاکستان کې وژل شوي دي. د هوټسن د موسسې په دې رپورټ کې راغلي دي چې د افغانستان د بې ثباتۍ د مخنیوي په خاطر او د هند او پاکستان ترمنځ د یو جنګ د مخنیوي لپاره چې دواړه د امریکا امنیت ته ګواښ ګڼل کېږي د ډونالډ ټرمپ حکومت باید د پاکستان په اړه پر خپله پالیسۍ تجدید نظر وکړي. د دې رپورټ یو لیکونکي میرمن لیزا کورټس د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په شورا کې کار کوي خو به کتل شي چې آیا د پاکستان په اړه د امریکا د رویش په بدلولو بریالی کیږي او که نه. د واشنگتن د بروکینګز د موسسې کارپوه مایکل وهنلن وای
Well, I think if you view President Trump's interpretation of the threat to the United States, obviously he's concerned about extremists.
څرګند خبره ده چې ټرمپ د هغو غاخونو په اړه ډیر اندېښمن دی چې د امریکا امنیت ته د القاعده او داعش په شمول جهادي ډلې متوجه کوي. دا هغه ډلې دي چې سرحدونه نه پیژني او کله غاخو وګورو په افغانستان او پاکستان کې مستقرې وسلواله ډلې د هغو وسلوالو ختیز اړخ دی چې سرحدونه نه پیژني او د جنوبي اسیا نه تر سومالیا، لیبیا، سوریه، عراق، یمن او نور نارامو ملکونو کې فعال دي. د دې ډلو سره مبارزه د ټرمپ د حکومت په ولیتون کې شامل ده. وهنلن زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان امنیت د متحده ایالاتو لپاره زیات اهمیت لري او لازمه ده چې یو ځانګړی استازی وټاکل شي، خو تر اوسه پورې د ټرمپ ادارې په دې اړه اقدام نه دی کړی او د افغانستان او پاکستان د ځانګړي استازي دفتر د یو سرپرست لخوا اداره کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په هیواد کې استراري حالت چې د تیر کال د ناکامي کودتا راهیسې نافذ دی نور هم وغځولو. بلخوا پرون یو ځانګړي محکمې کې د ناکامي کودتا د رهبری شورا د غړو محاکمه هم پیل شوه. هم وکړي دی رپورټ ته
د وویشتو جنرالانو په شمول د ترکیه د حکومت پر ضد د کودتا د رهبری کولو په تور د 221 کسانو محاکمه پیل شوه. جنرال اکین اوسترک د هوایی ځواکونو قماندان وو. د خپل ملګرو سره د کودتاچیانو د رهبری شورا جوړه کړې وه او د کودتا اعلانیه د همدې شورا لخوا پر تلویزیون ولوستل شوه، خو کودتا ناکامه شوه. د کودتاچیانو د محاکمې لپاره ځانګړي محکمه جوړه شوې ده او اټکل کیږي چې د رهبری شورا غړي به د عمر قید په سزا محکوم شي. په ترکیه کې د اعدام سزا نشته، خو بیا هم یو شمېر خلک د کودتاچیانو د اعدامولو غوښتنه کوي. جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې خپلو زرګونو پلویانو او د عدالت او پرمختګ د ګوند غړو ته وینا وکړه.
ترور ارګوتلرینی بیزی تهدید etmek için
هغه خلک چې هڅه کوي موږ د ترهګرو ډلو لاره وډاروي هغه به ډیر ژر پر خپلې غلطۍ باندې پوه شي. موږ د خپلو متحدینو سره هر ډول موضوع په خوشحالۍ حل کوو، خو که دغه موقع له لاسه ووتله بیا موږ هم لاس تړوي ورته نه درېږو.
په ترکیه کې له کودتا رئیسې د اضطرار حالت نافذ دی او د رهبرانو په شمول ټول 8000 کسان نیول شوي دي او تر 3000 زیات کسان د کودتا د ملاتړ په تور له دولتي دندو منفک شوي دي. اردوغان د عدالت او پرمختګ د ګوند په مؤسسینو کې دی چې د جمهور رئیس کېدو وروسته د ګوند مشري پرېښي وه. خو د تېرې میاشتې د اساسي قانون د تعدیل په ریفرنډم کې تر بریالیتوب وروسته اوس دی کولی سي چې یو ځل بیا د دواړو مشري وکړي، یعنی د هېواد جمهور رئیس وي او د خپل ګوند عدالت او پرمختګ رئیس وي. د بشري حقونو مؤسسات د جمهور ریاست د واک پر زیاتوالي نیوکه لري او وایي په ترکیه کې یو ډول انتخابي دیکتاتوري ته لاره جوړه شوې ده. خو د اردوغان ملاتړي استدلال کوي چې د ترهګرۍ د ځپلو او اقتصادي نوښتونو د عملي کولو لپاره یو قدرتمند جمهور رئیس ګټور دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. جاپان او جنوبی کوریا د شمالي کوریا د یکشنبه د ورځې د پلاستیک توغندې ورستي ازمایښت خندل دي، سره لدی چې بین المللي ټولنې پیونګ یانګ ته خبرداري ورکړې ده چې خپل د اتومي وسلو جوړول بند کړي. سپینې ماڼۍ وویل دغه ورستي ازمایښت د منځني واټن پلاستیک توغندې او چې دا له هغو توغندې په نسبت په لنډ واټن کې لګیږي چې په دې ورستیو میاشتو کې ازمایښت شوي دي. د امریکا غږ خبریالیز لاتیکا هوک په دې باره کې یو رپورټ رالیږلی.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبی د شمالي کوریا د بالستیک توغندۍ وروستي ازمایښت بین المللي ټولنې ته د یوې ستونزې په حیث انګڼي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
North Korea forcefully conducted a ballistic missile launch once again, only 1 week since the last missile launch, and despite strong warnings from the international community. This is something that tramples on the international community's effort to resolve
شمالي کوریا د بالستیک توغندیو آزمایښت یو ځل بیا وکړ. د توغندیو د تیر آزمایښت نه یوه هفته وروسته د آزمایښت وشو او سره له دې چې بین المللي ټولنې ورته کلک خبرداری ورکړی وو. دا داسې وڅېدي چې د بین المللي ټولنې هغه کوښښونه تر پښو لاندې کوي چې غواړي دغه موضوع په سوله ییزه طریقه حل کړي. امریکا ویلي دي دا به پیونګ یانګ ته اجازه ورنه کړي چې اتومي وسلې جوړې کړي. مګر جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ هم ویلي دي چې غواړي لومړی له ډیپلوماسۍ نه کار واخلي. ټرمپ له خپل چینایي انډول شي جیپینګ نه غوښتي دي چې په پیونګ یانګ باندې ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار راوړي چې دې ته یې راولي له خپلې اتومي جاطلبۍ نه تیر شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د یکشنبې په ورځ د امریکا د تلویزیوني شبکې فاکس نیوز سره په مرکه کې وویلې دا به له وخت نه د مخه پرېکړه وي چې کوشش به تاثیر وکړي یا نه. مګر آبی د پراخه بین المللي فشار غوښتنه وکړه. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی بیا وایي
It is important to closely coordinate not only with South Korea and the U.S., but also with China and Russia. Together with the international community, the United States, South Korea, China and Russia, we will deal with the...
نږدې همکاري مهمه ده، نه یوازې د جنوبي کوریا او امریکا سره، بلکې د چین او روسیې سره هم. د بین المللي ټولنې امریکا، جنوبي کوریا، چین او روسیې سره په ګډه به د دغه موضوع سره په مصممه توګه چل چلند وکړو. د جنوبي کوریا نوی جمهور رئیس د روانې میاشتې په سر کې د جمهوري ریاست مقام ته ورسید. له دې نه وروسته جنوبي کوریا د خپل شمالي ګاونډي په مقابل کې د پخلاینې دریز غوره کړ. مګر د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ سخت اعلامیه خپره کړه. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نتاق چو جون هی یوک خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
North Korea today fired a ballistic missile again. North Korea's repeated provocative action went against our government and the international community's expectation and desire to
شمالي کوریا نن هم بیا بالستیک توغندی وازمایه. د شمالي کوریا د پارونې عمل زموږ د حکومت او د بین المللي ټولنې د توقع په خلاف دی او غواړي د کوریا په ټاپو وزمه کې سوله ټینګه او له اتومي وسلو نه پاکه شي. حکومت په کلکه د شمالي کوریا غیر مسؤلانه او بې باکه سلوک غندي. توقع ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا ته د ششنبه په ورځ اضطراري غونډه وکړي چې د پیونګ یانګ د بالستیک توغندیو د وروستي ازمایښت په باره کې خبرې وکړي او احتمال دی چې بل هفته په ایټالیا کې د وو صنعتي ملکونو په غونډه کې د شمالي کوریا په باره کې خبرې هم وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په مزار شریف کې په زرګونو عامو خلکو او علماو په یو لوی غونډه کې د جګړې د ښکېلو غاړو وغوښتل چې باید جګړه پای ته ورسوي او په خپلو کې د سولې لپاره صادقانه کارونه وکړي. ګل رحیم نیازمند د کندوز نه رپورټ رالېږلی.
د مزار شریف د روزې په جمعات کې تقریبا 4000 کسان په دې خاطر راټول شوي وو چې له افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه وغواړي چې جګړه پای ته ورسوي او د سولې لپاره زمينه برابر کړي. دغه غونډه د سولې او نجات د شورا لخوا جوړه شوې وه چې اکثر ګډونوالي علما وو. د نورو ویناوالو ترڅنګ ګل رحمان قاضي هم خبرې وکړې. هغه وویل چې افغانستان ته د نورو نظامی قوتونو راتلل په هیواد کې دغه جګړه لا اوږدوي او زیاته کړه چې د افغانستان موضوع نظامی حل نه لري او بمبار هم دغه موضوع نشي حلولی.
اشتباهات پیگیر حکومت ایالات متحده وزر هر
د امریکا د متحده ایالاتو یو په بل پسې تیروتنې هر ورځ وضعیت خراب کړی دی او د جګړې شدت یې زیات کړی چې دغه ډول مداخله او له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړې انتقال د سولې لپاره د ټولو کوښښونو مخه نیسي. هغه زیاته کړه چې افغانستان به د جنگي رقابت او نړیوالې ترهګرۍ مرکز وګرځي. نوموړي دا هم وویل چې افغانستان د خارجي مداخلو مرکز ګرځېدلی او ښکېل هیوادونه د دغه هیواد خلک د یوې نیابتي جګړې پر لور ورګرځوي.
افغانستان به محراق مداخلات نظامی خارجي
افغانستان د خارجي نظامی مداخلو مرکز ګرځیدلی او غواړي چې افغانستان د نیابتي جګړې پر لور وګرځوي. دغه نظامی تحرکات ښکاره دي خو د افغانستان مسله په نظامی زور نه حلېږي او خارجيان هم نشي کولای چې زموږ لپاره سوله راولي. ګډونوالو په دې ټینګار کاوه چې باید بین الافغاني سوله وشي او د سولې لپاره پروژوي کارونه هیڅ مثبت نتیجه نه ورکوي. ګل رحمان قاضي دا هم ویل چې د جګړې ښکېلې غاړې افغانان دي او د جګړه مارو ترمنځ سوله کوونکي هم باید افغان وي او داسې خلک وي چې خلک ورته اهمیت ولري. د بلخ ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد افضل حدید ویل چې په افغانستان کې له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو انتقال د سولې مخه نیسي.
برای سازندگی، برای آبادی و عمران به سولی نیاز دارند، اما متاسفانه 4 دهه
د آبادی لپاره سولې ته اړتیا ده. خو څو تنه شته چې لامل یې زمونږ ملت په تحمیلي جګړو کې سوځي. د بلخ یو عام وګړی اسلام الدین وایي چې سوله یوازې د غونډو په جوړولو نه راځي بلکې دولتي چارواکي د سولې د راوستلو لپاره عملی اقدام وکړي.
با جمع آمدن بعضی از گردهمایی ها بگویم که ما صلح میخواهیم شعار بتیم صلح نیست. صلح باید ما در عمل
د غونډو په جوړولو او شعارونو په ورکولو چې وایو صلح غواړو صلح نه راځي، باید په عمل کې د سولې لپاره اقدام وشي. د غونډې په پا پای کې پریکړلی که هم ولوستل شو چې پکې د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه شوې وه او د جګړې د پای ته رسولو حل لارې خبرې او تفاهم ښودلی وو. په پریکړلی که دا هم راغلی وو چې په افغانستان کې د عسکرو زیاتوالی په دغه هیواد کې د جګړې اوږدېدو ته زمینه برابروي. د سولې له پروسې سره د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د ډلې یو ځای کېدلو د افغانانو هیلې ډېرې کړي او له حکومت څخه غواړي چې باید له وسلوالو طالبانو سره هم یوې نتیجې ته ورسیږي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15. د ټرمپ سعودي عربستان ته سفر به په اسلامي نړۍ ساغیز ولري. زموږ همکار نوشابه آشنا په لندن کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د مشر صلاح الدین سعیدی سره په دې حکله باندې مرکه کړې ده او په سر کې یې دا پوښتنه ده چې د تروریزم په ضد د مسلمانانو متحد کولو په حقله د ټرمپ د وینا په حکله باندې خپل نظر څرګند کړي. هغه وویل
تشکر خبرې د کار د پیل د پاره خېدی اما خبرې ډېرې شوې دي په تیر زمانو کې د عمل په ساحه کې د ښاغلي ترامپ د انتخاباتي کمپاین په موده کې د هغې اظهارات او بیا د امریکې موازی د فلسطین او د اسرائیل په مورد کې چې د اسرائیل سره پلاوی ورکړي او په دې زمن کې یو سلسله بیا د عدالتګانې داسې کوي چې دا پروسه به ډېر وخت ونیسي ولو که صادقانه هم شروع شي. شپږدېرش دقیقې خبرې چې په هغه کې په زیاته توګه د اسلامي هېوادونه غوښتل شوي دي چې د تروریزم سره په مبارزه کې خپل کارونه په اصطلاح مشترکي او یو افاده چې ما ته ډېره توجه وا چې د خپلو هېوادونه وباسي. سوال داسې پیدا کېږي چې وی باسي نو چیرته لاړ شي؟ آیا بیا هم هغه زړه برنامه ده چې هغلته زمونږ هېوادونه ته نظر لیدلی شي او یا کوم بله خبر ده؟ دا هغه شی دی چې زمان به د هغه په اصطلاح وروستني نور تاثیرات وښيي. نو په دې خاطر باندې د کار د پیل دپاره کېدای شي یو مقدماتي کاري اما نورو عملي اقداماتو ته ضرورت شته.
د انتخاباتي مبارزین نیول تر دا نن ورځ پورې کم کارونه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ کوي څه فکر کوي؟ تاسې په عملي بڼه شک لري؟ فکر کوي چې مبارزه باید د خبرو په اساس همدومره ګړندۍ د ترهګرو او سخت دریځو په مقابل کې؟
په عملي لحاظ باندې د داسې هېوادونو ستراتیژي د یو انسټیټیوټ د ادارې لخوا نه طویل المدت او اوږد مدته ټاکل کیږي. هغه مشخصه چې د ترامپ د حکومت په موجود کې د تشویش وړ و هغه دا ده چې دغه مشخصه د ترامپ حاکمیت نه لري. یو شی چې په نظر کې راغی او هغه وته دقیق معلوم شو په هغه موجود کې ظاهر نظر کې یو موضوع اعلان دی. اما تغییر چې دلته راغلی د هغه اظهارات چې د انتخاباتو په موقع کې وو او دلته شپږدېرش دقیقې اظهاراتو کې داسې ښکاري چې عملا په چوکاټ کې یو سلسله امور غورځېدلي دي. اما دا چې دا به د نورو عملي اقداماتو سره څومره هم غږی شي او عمل به وکړي دا هغه شی دی چې زمان به د هغه جواب وایي.
بله مننه. د جمهور رئیس ترامپ وینا اسلامي نړۍ مشرانو ته څه پیغام رسوي؟ آیا دوی به په خپل دریس کې په خپل مبارزه کې څه بدلون راولي؟
دا د استقبال وړ دی چې داسې اظهارات کیږي اما دا اظهارات همغه سم چې وویل ته ابتدا کې کانفرنسونه او ناستې او ولاړې او مجالس صرف د خبرې د پیل د لپاره یو آغاز کېدلی شي. زما په پوها باندې د ټول کار حد اکثر لس فیصد تشکیلوي او نه زیات. دا که د عملي اقداماتو د مؤثرو اقداماتو د عادلانه اقداماتو سره جوګه نشي نتیجه به یې مطلوبه نه وي. خبره دا ده چې داسې ناستې او ولاړې ضرورت دي په میکانیزم باندې، عملي میکانیزم باندې، منصفانه میکانیزم باندې خبرې کول ضرورت دي. د بشریت ضرورت دی د متمد مختلف متمدنونو د همکارۍ د همزیستۍ په مورد کې همکاري ضرورت ده، خصوصا د دین قربانی زمونږ خلک، د سیمې خلک، د افغانستان خلک متضرر شوي دي. په دې خاطر باندې نورو عملی اقداماتو نه پرته نتیجه زه نه وینم.
ترنو اوریدونکو، تاسو زمونږ خبرونه واوریدله. د دری برخې خبرونه په یو څو ثانیو کې پیلېږي. په دې هیله چې د دری برخې خبرونه به واورئ او که زمونږ خبرونه اورېدل ستاسو نه پاتې شوي وي نو کولی شئ چې په www.voapashto.com باندې واورئ. مونږ ستاسو نه اجازه غواړو.